د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نه به استعفا وکړي او نه به هم هیڅکله یوه شرمونکې معاهده لاسلیک کړي.
هیچ کس فکر از این نکنه که رئیس جمهور منتخب کرد استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین میده.
د ولسمشر دغه طرح څومره عملي ده؟ د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر څو چې د تیرو پېښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسلو ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د ارمنستان صدراعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د نګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویې ویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. غنی دغه راز وویل، د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي، خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي، بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یو جوړجاړي د ورسیږي.
د ترکیه په هغه اوس باینس جام بوري ترکیه وخت عزیز کې مو دنیا د توافق نه ورس. تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست، توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است.
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک د ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قومندان عبدالغنی علیپور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قلو دو د پنځمې پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د ځواکونو تېره ورځ د بیسود ولسوالۍ په حصه اول سیمه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قماندان علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی، شاوخوا درې اونۍ د مخه منلې وه چې د وسلوالو د میدان وردګ په بیسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه هلیکپټره رانسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون 9 تنه امنیتي منصوبین وژل شوي وو. دې پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي وو چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو دوی وایي په خپله علیپور له هغه سیمې تښتېدلی دی. تمه ده نن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د 14 کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. نوموړی به له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هیله ښودلې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. درې زره افغانانو ته د هند یوې خصوصي تحصیلي ماسې لخوا جعلي سندونه ورکړل شوي. دا خبره له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامي پرون په کابل کې خبر اعلان ته وکړه. نوموړي وویل دغه ماسې د لسانس، ماسټرۍ او دکترا په کچه جعلي سندونه ورکړي. هغه د دغې ماسې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د همدغو جعلي سندونو له مخې پر اساس یو شمېر افغانان په لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. خبرونه لازادې راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي، هیواد باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف دې هیواد ته پوځي تجهیزات ورکړي. نوموړي په دې اړه چې روسیه څه ډول تجهیزات دې هیواد ته ورکوي نور جزئیات ورنکړل. سرګی لاوروف پرون دا هم وویل چې روسیه او پاکستان به ګډ سمندري او ځمکني پوځي تطبیقات ترسره کړي. خاغلی لاوروف په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشي کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تېر کال د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. نیکول پاشینیان پرون موسکو ته د سفر په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه.
د نومبر د نهمې نیټې پریکړې له مخې ټول برمته شوي جنگی اسیران او نور بندیان باید خپلو کورونو ته ستان شوي وای. خو له بده مرغه موږ لا هم په آذربایجان کې بندیان لرو. خوښ یم چې د دې موضوع د حل په برخه کې اختلافات نه لرو.
تیر منی د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شپږ اونیو لپاره جګړه وشوه چې د روسیې په منځګړیتوب په دې سیمه کې اور بند نافذ شو. په هغو جګړو کې تر شپږ زرو ډیر کسان وژل شوي. دا معلومه نه ده چې څومره ارمنیان د آذربایجان لخوا نیول شوي، خو آر بی سی خبري اژانس ویلي شاوخوا یو سل څلوېښت ارمنیان په آذربایجان کې بندیان دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کرونا د وایروس ازموینه منفي ده، خو هغه هره ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. الکسی ناوالنی په بند کې د نه خوړلو احتساب ته داسې مهال دوام ورکوي چې د ده د روغتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. خبرنامو لازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې مو د خبرونه د مطالبو یادونه وکړه. د غراس پر دغو مطالبو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د معیوبینو او معلولینو د حقونو پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورئ چې رخت یا تکل کله پیدا شوې ده. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی، داسې فرصت چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. خاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او ویل چې د ترکیې د غونډې او حمله امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر غنی دغه راز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیک ټینګار وکړ. نور به لفرې بظاهر واورو.
د افغانستان ولسمشر وایي یو بې ساری تاریخي فرصت د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو او سولې د راوستلو لپاره رامنځته سوی دی. محمد اشرف غنی په ارګ کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه، بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانستل سوې ده. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي. هغه وویل
برای بار اول است در 42 سال گذشته
په تیرو دو څلوېښتو کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامداره جګړې څخه یوې تلپاته او عادلانه سولې ته ورسیږي.
بس سولې پایدار او عادلانه برسي.
ولسمشر غنی یو ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو ویل چې هیڅ کله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نه ږدي.
هیچ کس فکر از این نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس
هیچ څوک دې دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی مرستیال، دوهم مرستیال او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یو شرمونکې معاهده
به.
شغلی غنی زیاته کړ چې انتخابات د مشروعیت سرچینه ده او هر څوک چې د افغانستان واک ولري باید د مشروعیت سرچینه یې د افغانستان د نارینه او ښځو رایې وي. د سولې لپاره د لارې نقشه چې د افغانستان حکومت د دوامداري جګړې د ختمېدو او تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیز کړی درې مرحلې لري. لومړۍ مرحله یې تر نړیوال څار لاندې پر اوربند سیاسي توافق، دوهمه مرحله یې د سولې حکومت جوړېدل او درېمه مرحله د سولې دولت جوړونې او مارکیټ رامنځته کېدل رانغاړي. شغلی غنی د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن څخه هم د هغه وخت په بهرنی سیاست کې پر افغانستان د تمرکز او د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره مننه وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو څخه هم مننه وکړه. ویل هغه تلپاتې او عادلانه سوله چې افغانستان ته راځي باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ټولې نړیوالې ټولنې ضمانت ولري. ټاکل شوې د ترکیې استانبول ښار روانه اپریل میاشت د افغانستان د سولې په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې خپل نوې طرحه په استانبول کې کیدونکو غونډې ته چمتو کړې ده. د دغې غونډې لپاره چې تر اوسه دقیقه نیټه رسمه نه ده اعلان شوې، د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړۍ مترې پوښتنه کړې ده چې په لویدیځو مطبوعاتو کې تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د افغان ولسمشر د سولې طرحه له هغې چې امریکا وړاندې کړې سره په ضدیت کې ده. د طرحې ته د امریکا د طرحې بدیل هم ویل کېږي. ایا تاسو هم له همدې نظر سره موافق یاست؟
د رئیس جمهور طرحه یو جامع طرحه ده، په دې کې شک نشته یو بهتره طرحه ده د افغانستان د سولې او دایمي سولې لپاره، مګر حالات فرق کوي. حالات په دې معنا فرق کوي دا په هغه صورت کې کېدلای شوای چې عملي چې کله موږ په مذاکراتو کې یو لوړ لاس ولرو او هر څه موږ په طرف کې، متاسفانه نه په نړیواله ټولنه کې بلخصوص امریکا د افغانستان د دولت په پوره حمایت کوي په سوله کې، او هر څه چې موږ غواړو د هغې حمایت نه کوي. او بل لاس چې طالبان هم د قوت نقطې څخه بحث کوي، دوی فکر کوي چې په جنګ کې دوی به لاس ځي. نو په داسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه طرحه دې قابل د عمل وسیږي. بیا هم بالخصوص انتخابات موضوع طالبان ته په هیڅ صورت باندې قابل د قبول نه ده. که چیرې طالبان انتخابات سره موافقه کوي، دا دوی ته یو دقیق ناکامي ده. په ټوله معنا باندې دا ډله فکر کوي چې که د انتخابات هغه به یو سیاسي مرګ وي، او دوی نه سپېڅلی چې طالبان یو سیاسي ډله نه ده، یو نظامي ډله ده. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په یو کیسه دغه دې سره موافقه وکړي.
یعنې ستاسو په نظر دغه طرحه د ولسمشر دا په کور دننه او نړیوال زیات ملاتړ نه لري؟
زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې حتی ځینې سیاسون د دې سره پوره هماهنګ نه دي، چې په پوره معنا دوی د سیاسونو د دغه تر حمایت کول به د نورو سره ضرورت نه و. خصوص ډاکټر صاحب عبدالله ما اورېدل چې دوی په خپله یو بله طرحه باندې کار کوي. نو که چېرې پوره حمایت یې درلودلی او پوره هماهنګي وای، نو باید دغه طرحه ټولو سیاسونو په دولت کې مختلفو د سولې سختارونو ته قابل د قبول وای چې دا نه ده. نو دا زه فکر کوم څه به دا وي چې دولت افغانستان په سیاسونو باندې کار وکړي تر څو هغه نقطې ته ورسېږي، داسې یو واحده طرحه باندې کار وکړي چې هغه ټولو جهتونو ته قابل د قبول وسیږي او عملي کېدونکي وي. د رئیس جمهور غني اوسنۍ طرحه بهتره طرحه ده، مګر د عملي لحاظ چې وګورو په اوسنۍ حالت کې عملي جنبه یې ډېره ضعیفه ده.
کراشو د استانبول غونډې ته د افغانستان د دولت له لوري د سولې د یوې واحدې طرحې د وړاندې کولو لپاره هڅې ډېرې ګړندۍ شوې په دې وروستیو کې. د سولې په اړه دغه مختلفو نظریاتو ته په پام، آیا فکر کوئ چې د دې غونډې تر جوړېدو به یوه واحده طرحه رامنځته شي؟
نوري صاحب، د استانبول غونډه اول تر اوسه تایید شوې نه ده چې په کوم تاریخ به کېږي، څو په پښه کې اشتراک کوي او اجنډا به چې شوي. طالبانو ته ویل شوي دي چې شپاړسم تاریخ پورې که چېرې تاسو په دې کې اشتراک وکړي، تر اوسه طالبانو خپل ګډون نه دی تایید کړی. نو زه فکر کوم د استانبول غونډه لا هم ډېر سوالونه دي چې باید حل شي، او پاتې شو کله چې د یو مشترک یو واحد طرحې بحث کېږي. زه فکر کوم که چېرې په شپاړسم تاریخ باندې دا غونډه کېږي، احیا نن وخت ډېر کم دی دلته په کور دننه کې، په کابل کې دلته ډېر زیات کار ته ضرورت شته. زه فکر نه کوم چې دا ودی کولای شي چې یو ډېر کنکریټ یو ډېر قوي طرحه دي او واحد طرحه دي وړاندې. یو بل دا دي چې سیاسون هم یو طرف ته نه دي، ځینې سیاسون د طالبانو پلوي کوي، ځینې د دولت افغانستان، ځینې خپل یو په استقلالیت سره غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي. زه فکر کوم دا به ستونزمنه وي، مګر بحث دې دی که چېرې د استانبول غونډه کېږي، هلته باید بحثونه پر دې باندې وسي چې یو صحیح دغه ته ولاړ شي، مګر یو طرحه امکان نه لري.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر حکمت اعظمي و چې د افغان ولسمشر د سولې د نوې طرحې په اړه خپل نظریات را سره شریکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې روانې دي، خو په افغانستان کې تاوتریخوالی هم ورسره دوام لري. په تېره بیا لوی ښارونه اکثرا د هدفي وژنو او چاودنو شاهد وي. په دې وروستیو کې دغه دا ډول چاودنې او حملې ډېرې شوې دي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي هم امنیتي چارواکي تورنوي چې د هدفي وژنو د زیاتوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي. که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پېښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې، خو د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پېښو مخه نیول شوې، بلکې عاملین یې هم پرته له پېژندلو آزاد ګرځي. په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یوه نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل. د پکتیا اوسېدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی:
تر څو چې د تیرو پېښو عاملین پیدا نه شي، نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي. نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی.
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پېښو په تورو د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو ناکامي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي:
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیب وو، موږ یې تعقیب وو، مګر نه چا تعقیب نه کړو. ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي. د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري، اخیری نه ده. لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کېږي او څوک یې وژني. تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي. کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي.
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي، خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي.
د امنیت ملي وظیفه ده. امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي. موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت تروریزم، چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي. د دې موجود کې هم موږ هلی ځلې کړي دي او کوو یې.
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدفي وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسولین د یو شمېر دغو پېښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ ادبي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پېښو کې د خپل ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. په دې اړه چې رخت یا ټوټه لکله پیدا شوې ده، نور معلومات ترلاسه کوئ شئ.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول، ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په بل خبرونه کې، چې هغه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدلی شئ، د معلولینو او معیوبینو د حقونو موضوع ته مو انکتنه کړې ده. په افغانستان کې د سهار 8:19 کېدونکي دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ډیپلومات خبرونه په خپله تازه ګڼه کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې په افغانستان کې لاسته راوړنو ته اشاره کوي. بیا لیکي: تیر کال ته د عطف نقطې په سترګه کتلې شو، ځکه چې د سولې خبرې پیل شوې. د کال په لومړیو میاشتو کې شخړې یو څه کمې شوې او مرستندویانو له افغانستان سره د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. خبرونه بیا لیکي: له بده مرغه د سولې تړون لا هم نه دی شوی او تیر سپتمبر چې بین الافغاني خبرې پیل شوې، شخړې ورسره زیاتې شوې. له اقتصادي پلوه د کورونا وبا له پیله کورنۍ ناخالص تولید 5% کې کم شو، د بودیجې کسر زیات شو، پانګونې ټیټې شوې او صادرات هم. ډیپلوماټ د ملګرو ملتو د اټکل مخالې کې چې په 2020 کال کې به د افغانستان نیم استوګن بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي، چې دا د تیرو څلورو کلونو په پرتله شپږ برابره زیاتوالی شي. خبرونه بیا لیکي چې راتلونکي لار به صافه نه وي، ځکه چې د نړیوالو تجربو له مخې هغه هیوادونه چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي شایي سوله پکې وشي، خو ممکنه نه ده چې جګړې پکې ختم شي. خبرونه بیا څرګندوي چې هغه هیوادونه چې عواید لشتې شای له 15 تر 30 کلونو پورې بیرته جګړو ته مخه کړي او تر هغو جګړې پکې وي چې د سړي سر کلنی عواید یې $15,000 ته ورسیږي، چې دې برید ته د افغانستان د اقتصاد د رسېدو لپاره د یوه نسل په مخه دغه هیواد باید هر کال په ثابت ډول 8% کې اقتصادي وده وکړي. یوې بلې خپرونې اسرائیل ټایمز تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان وروستی مشهور یهود اسرائیل ته درومي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلی دي هغه کس چې له څه باندې یوې لسیزې په افغانستان کې د یوازیني یهود په توګه پیژندل شوی دی، له دې ویرې اسرائیل ته ځي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې چې له دې سره د طالبانو په څیر بنسټپاله ډلې ته په دې هیواد کې زمینه برابرې شي. زابلان سمنتوف عرب نیوز ته ویلي دي چې د اسرائیل له تلویزیونه به یې ګوري چې پوه شي په افغانستان کې څه پیښیږي. سمنتوف دا خبر هم کړې ده چې دی په دې بریالی شو چې د کابل له کنیسې د یهودانو د زمریو په څیر دفاع وکړي. اسرائیل ټایمز لیکي د زابلان میرمن د تاجکستان یهوده ده او دوی لوڼې یې له 1990 میلادي کال را په دې خوا په اسرائیل کې ژوند کوي. خو سمنتوف په تیرو 3 لسیزو کې چې جګړې وي او سیاسي شخړې وي په افغانستان کې پاتې شو. سمنتوف د فرشونو او جواهراتو پلورونکی د هرات په ښار کې زیږیدلی. په هغه ښار کې چې 3 لسیزې مخکې د سلګونو یهودانو استوګنځای و، دی بیا کابل ته ولیږدید، خو په 1992 کال کې کابل ته تر ستنېدو مخکې تاجکستان ته وتښتید. د اسرائیل ټایمز په باور له زابلان سمنتوف پرته به په کابل کې د یهودانو د کنیسې ورونه وتړل شي او په افغانستان کې به د یهودانو د ژوند یوه دوره پای ته ورسیږي. د یهودي پوهانو په باور له لږ تر لږه 2000 کلونو راهیسې یهودانو په افغانستان کې ژوند کړی دی. زابلان سمنتوف تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل که طالبان راوګرځي دوی به موږ په څپېړو پسې واخلي.
ازادي راډیو اوري اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع چې د افغانستان له مسلې سره تړلې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بهیر یو حساس پړاو ته رسېدلی، روسیه او پاکستان د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونې په پاکستان کې د هېواد له لوړ پوړو چارواکو سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د لیدنو کتنو په مهال شوي. دواړه هېوادونه له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې تاریخي ښکېلتیا لري. نور بلفری بظاهر واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اسلام آباد ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د عمران خان له دفتره په یوې خبرې سوي اعلانې کې راغلي چې نوموړي د دې لیدنې پر مهال ښاغلي لاوروف ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د یوه سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. یتویچه عمران خان د افغان سولې پروسې د ګړندې کېدو په برخه کې د روسیې هڅې وستایلې چې اشاره یې په مسکو کې د افغان سولې په اړه د تیرې میاشتې غونډې ته وه. رویترز خبری آژانس لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د سرګی لاوروف له قوله راغلي چې وایي د طالبانو په ګډون د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د یوې موافقې تمه لري څو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره رغنده حل لارې وموندل سي. سرګی لاوروف په چهارشنبه له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته په اسلام آباد کې یوې ګډې خبرې غونډې ته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه داسې اندېښنه وښوده.
لکه زموږ د پاکستاني همکارانو په څیر موږ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښمن یو. هلته ترهګریز فعالیتونه په ډېرېدو دي. داعش د هغه هیواد په شمال او ختیځ کې په قوت سره پراخېږي.
په همدې خبری کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ته لیواله دي. پاکستاني رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په حواله راپور ورکړی چې وایي مسکو او اسلام آباد به د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او زیاتوي چې روسیه په پام کې لري پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه راپورونه د لاوروف په حواله دا هم وایي چې دواړه هیوادونو د نورو ګډو پوځي تطبیقاتو په ترسره کېدو
هم موافقه وکړه. وروسته لاغه چې واشنگتن له طالبانو سره د میتر لمړی نیټې پورې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو موافقه کړې، مسکو د افغانستان د سولې پروسې په ګړندي کېدو کې د فعال رول لوبیدلو لپاره رامخته سوی. که څه هم امریکا وایي چې له لوجستیکي او تخنیکي پلوه ګرانه ده چې تر ټاکلې نیټې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. سرګی لاوروف همدارز پرون د پاکستان د پاوز له لوی درستیز قمر جاوید باجو سره هم پر اولپنډي شار کې ولیدل. په دې لیدنه کې دوی د دفاعي او امنیتي همکارۍ په ګډون پر دوه اړخیزو علایقو بحث وکړ. د خبره د پاکستان د پاوز اعلامي او دغه راز پاکستانی رسنیو کړې ده. د روسیا او پاکستان چارواکو دغه راز په خپلو کې د اقتصادي اړیکو، د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې او هم د ګازو د وینلیکې د پروژې پرمختګونو باندې خبرې وکړې چې د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځېدلې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د لوبو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د بریاو په سلسله کې د آزادې مبارزې افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسي سیال په وړاندې تر بریا وروسته د خلکو او دولتي چارواکو له تود هرکلی سره مخ شوی. ښاغلی سفری وړمه ورځ په موسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه او ټاکل شوې سبا بیرته کابل ته ستون شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
و شکر الحمدلله که تانستم توسط سه راوند و با امتیاز حریف خود شکست بدم.
داد حسین بخش سفری همیشه نه شعار دی. سفری بی ضایع نړۍ ته نه دی راغلی. د آزاد سیالیو د افغان لوبغاړی وای دنده یې داده چې په سیالیو کې ښه وځلیږي او د سیالیو او د خپلو سیالانو په ماتولو سره افغانانو ته خوښي وروبخي.
سفری رسالت ایمانی
سفری د خپل خلکو او کورنۍ پر وړاندې ایمانی او وجدانی دنده لري چې باید ادا کړي. په همدې اساس هڅه کوم څو دا دنده په ښه توګه سرته ورسوم. تل د مبارزې ستراتیژي لرم او میدان ته لتلو وړاندې خپل سیال ښه مطالعه کوم، څو کمزوري او قوي ټکي یې معلوم کړم.
خغلی سفری په روسیه کې د تیر شپې د لوبې پر مهال خپل روسی سیال په دریم راوند کې مات کړ. لوبه د حبیب الله نور محمدوف ای اف سی سیالیو په چوکاټ کې ترسره شوه. خغلی سفری لومړنی افغان لوبغاړی دی چې د دغو سیالیو په چوکاټ کې لوبیږي. سفری تر بریا وروسته د افغان چارواکو او خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ولسمشر غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سفری ته د بریا مبارکي ورکړې ده. په ورته وخت کې د نوموړي بریا په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانانو د پراخې خوښۍ لامل شوې. یو شمیر عام وګړو د دغه بریا په اړه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره مطرح کړل. له دې ډلې مریم عزیزی او احمد جان وویل:
حسین بخش سفری زمونږ ویاړ، زمونږ اتل دی. خوشحاله یو چې داسې ویاړلي ځوانان لرو.
جای خوشی به تمام مردم است. یک لوستاور دی ملیستا
د آزادو سیالیو بل اتل احمد ولی هوتک بیا تیره ورځ د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې سره په خبرو کې د خغلی سفری ورتیا او طبقاتو د وړاندوی نه کړي و چې سفری به خپل روسی سیال مات کړي. حسین بخش سفری د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم ګڼي بریاوې خپلې کړي او خپل خلکو ته خوښي وربخلي دي. د په 1996 کال کې په ترکمنستان کې جوجستو په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی سفری تر دې وړاندې بیا په مغولستان کې په آسیایي سیالیو کې د اتلولۍ په ګډون د اماراتو او روسیې په سیالیو کې هم بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې.
تاسو لا پیغامونو
محمد ابراهیمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام ازادي راډیو ته ده. ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډیر مشکلات دي په کونړ ولایت کې. د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام صرف غلی صاحب ته ده چې د میدان د ولایت د تذکرو مباره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو او په تذکرې کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي، کوم ډول خطر مشکل منځته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکرو کار تشریح کړي.
د
کندهار ولایت د وو ناحیه څخه دا پیغام پیژدم دا د بازار لور کوبی چې دی دلته زړښتلې دي مستورونه دي دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده دا د اوبو نه لاندې تیرې په کورو ته نو په هغه عمومي د دې کوم پیج چې دی هغه دوه انچ پیج راولي دي دا په څو کورونه دي په دا دوه انچ پیج کې دي په دا څو کورونه ته اوبه ورکوي هغه ګرد مر بې تعلیمه خلک دي دغو سړی په مشکې نهشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچ پیج ته په چا باندې رسی چې دا عمومي د دوه انچ پیج په شتلې دي په څو کورونه دي ترلاندې کړي دي دا کله دا کورونه وزري زما د مور مقامات څخه دا هیله امید دي چې د دغو خلکو خپل حساب وشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په مهال وکړې او وویل چې د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. ښاغلی غنی دغه راز پر دې ټینګار وکړ چې واک به له انتخاباتو پرته پرې نږدي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت په 212 کې د ځایي غیر مسؤل قمندان عبدالغنی علي پور قرارګاه نیولې ده. د 203 تندر قولو اردو د 15 پلې لواء د رسنیو دفتر تیر ماښام په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د علي پور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. تمدن د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر د یو شپړس کسیز پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی قیصر د دې جرګې په رسمي بلنه د کابل سفر ترسره کوي. د افغانستان له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر عبدالقیوم نظامی وایي 3000 افغانان ته د هند یو خصوصي تحصیلي محصل خو جعلي سندونه ورکړل شوي. هغه دا خبره پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل چې ډیری افغانان د همدغو سندونو پر مټ پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او دندې ترسره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته د سفر په مهال ویلي چې هیواد باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې همکارۍ د پیاوړي کېدو په هدف پاکستان ته پوځي تجهیزات ورکړي. پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان موضوع هم د چارواکو د بحثي و مهمه موضوع. سرګی لاوروف او د غرض پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د هغو لسګونو بندیانو د خوشې کېدو په چارو کې د مرستې غوښتنه کړې چې تیر کال د ناګورنه قرباخ سیمې پر سر د جګړې په ترڅ کې آذربایجان نیولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی مدافع وکیل وایي د ماکل د کورونا د وایروس آزموینې منفي ده خو هغه هره ورځ یو کیلوګرام وزن بایلي. د دې یو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې کوم وخت وي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي اوریدلی شئ. خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلام نو هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډېر دي، خو آیا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسیم نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګره کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوق شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی دپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوی وکړي. یو په داسې په نورو هیوادونو کې دوی دپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان دپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، شغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکم چې زنه مایند پلان دي تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص کی. په داسې د غډیر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور دیده یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره ځکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دار ځي چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اخلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وساته او دا درنه ونه غورځي، دا ځان درنه ونه سوځي، دا ځان ونه وهي، دا په شاړه ځان وهي. همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنیو لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، همدا افغان دی، په هر حالت کې چین که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د لویانو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د مالیت لرونکو وګړو لپاره فیصله باید یقیني کو. لاسرسي چی شه؟ لاسرسي خوونه او روزنه د تمکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې و خلکو چې تاسو مالو ذهني ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای چې سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې. نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي، دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي، د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو می د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلس کالونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین و، هلته څوک ذهني معلول و که ماشوم به و کلون به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره. اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په یو ځای یو ولایت په یو ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي دي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلی دی، چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیانو ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د په امکاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاید یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامن چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله دي څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړ کیږي، ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهي په میاشت یو ور ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی یعنی دوی د پاره د شبانه روزی شپه ورځ داس لیلیه ورته جوړ شي شمال ته وځي.
ډیر زیاته مننه درنه اوریدونکو، دا وا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریب دي کوم
غاس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څو وخت رامنځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
او افغانستان ته له کومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا پخاص راتله تنها جوپان بود، نور دولتون مال دلتا نراتله، آقا طول دری متره و غاج توتی ندلوده.
نن امدا موضوع چی رو؟ پا پایل که در رخت تاریخ تاور گردزو، بیای ارزخت رو خانه و او دی خلق و نظرون هم در تاورانده که و لازادی راژیو سر وسی. در من اوریدونکو، لومړنیو انسانانو د حیواناتو له پوستکو، چرم، د ونو له پاڼو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او دا چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولې. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولی شي له پاشم، ابریشم او نخي تارونو څخه رخت ووبي. په پیل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول، په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خان جان الکوزي څخه مو پوښتلی دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مرواجه شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالي د پشم نه جوړېدل، مالونو د وړیو نه او د وچغونو نه جوړېدل، دا غیر وروسته بیا دا انتقال شول پنبې ته، خپل پنبه یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول. او همدارنګ به اریانا یو ډېر لوی تمدن، هتا د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدل وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه وو لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو برخت په شاک کړی و، لری مزل نه وهل، کلی په کلی ګرځېدل. کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واوریدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رختې ورنه اخیسته. سمیع الله چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږېدلی یم، ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه تکې راواخلي، بیا په شا باندې خرڅوي، کلي کې څوک خرڅوي، څوک بیا بازار کې خرڅوي، دوکاندارانو باندې د سمپل دپاره ګرځي
نارې وهي.
او چې دا تکې مې راوړې دي، څوک وایي کتان مې راوړې، څوک وایي جرجټ مې راوړې، څوک وایي بخمل مې راوړې، همدار کم ځینې نور شیان شته چې دوی نارې وهي، وایي دا شیان موږ راوړې دي که څوک اخلي بیا راسېده.
نظر دوکان ته هغه څوک چې په شا باندې ټوټه کلي ته وړي کنه، څومره قیمت خرڅوي؟
هغومره قیمت یې نه څه خرڅوي څومره چې په دوکان کې ته چې هلته په اوګو باندې هم خرڅه کېدی، به یې مثلا متر په اتیا روپۍ، ځینې تکې سه چې متر 1500 روپۍ دا رقم دی، په اتیا روپۍ خرڅوي دوکان کې، هماغه تکه 140 روپۍ خرڅېږي، ځکه دوکان باندې کرایه او دا راځي، په همشه باندې چې خرڅوي همالته کرایه شی نشته. پغمان د علاقې خلک راځي وړي، د ارزان قیامت د خوا خلک راځي وړي، د شوقي ورته وایي، د شوقي د خوا خلک راځي وړي، یو رقم خلک شیخ محمدیان ورته وایي، هماغه راځي زموږ نه اخلي، یو جوړه بیا همالته کلي ته وړي خرڅوي. زیاتره خزه مرزی من سرانی سی بیازی کلی خرسی در کم زمر کلی ته بیا خلک راتلل خپل ماته ډیر خوند را کوي زکه اوخې زوړ کوم چې د کلی ټول خزه سپین سری بورته راتلی هم دنه بیت کی خو خولې پلس او پپیزر په بیا سره جنجال و هم دا ماته په دومره را هم دا په دومره را
هغه سوداګرو باید چې ولایتونو ته توپ توپ رختونه وړل دا چې د موټرو اسانتیاوی نه وي پشپوش په به پلاره پاتې کېدل. د غزنی اوسیدونکي لال محمد سره مې په دې اکله مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دا په خاص راتله تنها جوپان وو، نور دولتونه مال دلته نه راتله. هغه ټول درې متره وو، غټه ټوټې نه درلوده. دا د تاترونو ګریو پشمیسي وو، دا د لندن وو. لندنی ټکه به ورته ویل هغه نو غټ غټ ټوپونه وو، هغه به راوړله دلته به خرڅول. قندار ته راتلل، قندار به دلته راتله.
له یو ولایت نه بل ولایت نه بیا د آس په طریقه درختونه وړل کېدل. څه رقم وړل کېدل؟
پخری وړله. ما لغزنی که یادی گیسته لدغ کابله دی مو کلی تا مو گرامک و لسوالی دیکیو باس مولل پخری مولل سانو یا تافته و تکه کدی ورته ویله
چه؟
کدی
دی نارینه لپاره و کدی خزی لپاره؟
دی خزی دپاره مو دی نارینه دپاره و آغا آغا تکه آغا و نارینه سی و نو دست کالی دلو دست کمیس یاو رنگ و پرتوگی بلن
دانو ولی
دقیقه سی رواج و بپو پرتوگی که دست پیواندون مو سی دره رقم سلو رقم پرتوگ بسپین و تور پیاندم پکی و سپین پیاندم سور پیاندم پکی و
خلق
نیستی و خلق نادار و پیسه نی و سیده پیسه درسوی دی دقیقه تکه خود از اینکان شدی یو جمعه یاگوندی بل جمعه ایسته چیوی
دی توتو پر دولونو که سمره تغییر رغلی
دیر تغییر غلی دار تو بس رزی خال رزی زری رزی آقا وقت در زری و خال بخی نو وستنو دنیا خال نیوله
اکثر کسان وایی چی رخت ورز تربله کمسل کیگی غوط باسی رنگ عربی دا چی ولی درخت سوداگر محمد امان پدی نظر دی چی که چیری دوی اصل توتا راوی دا افغانستان دی اکثر خلکو اقتصاد کم زوری دی دیر خلکی نشی اخشتلی بیانو اماغه بی چی پو دوی تاوان چی
دا سیدی خورکی دا خبر خوب پر مشتی بنیاره لریا که وزه چین تا بلارتا مطلب بیو رکم رخت متر جوری دا رخت را جوری مطلب دا نامه کریپ په درې سو یو متره جوړی هغه چې موږ راوز مشتي د افغانستان شرایط نه دي دونه برابر اقتصاد کمزور دی دلته چې خریداران راسي مطلب مشتری راسي کوشش کوي ارزان شي غواړي وس هغه شی مشتجران راوړای سي راوړی دوای سي اما دا د اقتصاد د وطن ډیر کمزور دی پیسو مطابق ته ګورو هغه شی راوړو دا سي شرایط راغلي دي چې په موډ سي ګرځي د ورځې موډ نه دی کم شي چې په موډ دی د ورځې هغه شی بس رانی سي یو خبره دا سي چې لوړ شی موږ راوړای سو خالي دادی افغانستان د اقتصاد په خاطر مراکم شي راوړو شرایط دغه رقم دي الان کې غنور ملکو ته چې ورسې هغه ګرد برنټونه لري خپل کمپنیان دي هر شي په خپل یول خرڅیږي خراب شي هم څه مطلب خراب بازار لري او شي هم څه دلته زموږ ته اقتصاد وس خراب دي هر سړی کوشش کوي چې ارزان شي کوتي یوز یو وخت یو سره تیری کی
رخت په متر او غاز خرڅیږي دا چې په خابه خلکو ټوټه څه رقم متر کوله د کندهار اوسیدونکی شمس الدین راتوي
مشه د چنه سکپلې راځي د اخواسه مثال هغه غاز پر لیکل دي نیو سنتي پر لیکل دي چې کوم د کندهار سکپلې ځي په کندهار کې شاوخوا کېږي الته غاز استعمالېږي نیو سنتي کابل او مزار د افغانستان د لوړ شمال خوا چې ده هغه په سل سنتي یعنی په متر باندې خرڅیږي
یعنی گاز کم ده متر دیر ده
گاز کم دی متر زیات دی مثلا سنتی فرق شروع کیه گاز شدی نیو سنتی دی متر سل سنتی دی خو د سپور سره موږ معلومات کاوی متر نو هغه به مثال دغه لاس پیچدی د ام پر اندازه باندې دغه کابل پر لاس باندې و پیچله مثال چې دوه وار به دغه پر د لاس درجری پر چې دوه وار به و پیچله ول دا یو متر سل مثال پر دغه اندازه باندې گاز معلوموي داغه سبات مثال متر پیدا سره زموږ په خوانی سپیسری چولې هغه به دا چې کاش کده د لاس پر اندازه به د پي سره ونی ولا دا اندازه به مثال دی متر معلوموي
ژوند په شی بو کې
زکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاشي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کې خبرونه کې مو اوریدل چې په لومړی کې برخت ډیر په ساده او لومړنۍ وسایلو جوړیده. دا چې څو وخت بیا د رخت جوړولو پر مختللي ماشینونه رامنځته شول، څه ډول رخت وبده دا او د تورته پښتنې هم په مرکه کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی ځوابوي.
منګه د پاچا او د داود خان په وخت کې فابریکې لرلې، د نساجي چې هغه د پولي خمري فابریکه وه، ګلبهار و، همدارنګه باګرامي وه، چې دا رسمي فابریکې وي. په قندار کې هم منګه د عبدالله دغه لرل، د کتان او همدارنګه په هرات کې فابریکې وي. د دې په څنګ کې چې داود خان راغی، داود خان اجازه ورکړله او صنعت ته، فابریکو ته، پارک صنعتي جوړ شو په افغانستان کې، او سرمایدارانو ته قرضې ورکړل شولې، تشویق شولې. مونږه د کابل په صنعتي پارک کې تقریبا په لسهاو د کتان جوړولو او د افغاني جامو ټیکې د جوړولو فابریکې د جوړولو پر ځای انصاف کتانو، نور کتانو نو. د دې نه علاوه ولایاتو کې هم داسې محلي کارګاوي ویل کې، په ننګرهار کې د سمرخیلو په نامه باندې سمرخیلي کتان به ورته ویو یا ټیکې به ورته ویل، دا جوړېدلې او دا په افغانستان کې ډېر مشهوري. مونږ تقریبا په هغه وخت کې د خپلو ټیکو په ارتباط باندې یو څه خود کفا وو. انقلاب دغه څلوېښت کاله د دې باعث شو چې نوې سرمایه ګذاري په دې ارتباط باندې ونشي. بدبختانه چې د نجیب د حکومت د منځه تللو په وخت کې دغه څه سرمایه چې وه دا ټوله د خاورو سره خاوره شوله.
دا مهال مونږ او تاسو راخت د کالي ورنه جوړو یا نور شیندل کومه کوو؟
د جهان سره تجارت لرو مونږ، خو په دې نوې مرحله کې تقریبا تجارت هم ډېر زیات مخ په وړاندې لاړو. نو مونږ ټولې تکې اوس خارج نه راوړو. تقریبا د کال داسې فکر وکړه چې د 200 to 250 million dollars په ارزښت باندې زنانه‌ای او مردانه تکې د خارج نه راواردو.
هغه کوم رختونه چې په افغانستان کې تولیدېدل د کیفیت له اړخه څومره اصل و، څومره ښه و؟
د خوشبختۍ ځای و چې په هغه وخت کې په منطقه کې داسې رخت لکه اوس چې پاکستان یا بنگلادیش یا هندوستان تولیدوي، په منطقه کې داسې رخت نه تولیدېده، ځکه چې هغه رخت خالي کاټن و او زمونږ تار چې و هغه د پنبې تار و او داخلي تار و او ډېر زیات ارزانه و. په هغه وخت کې زمونږ د اردو د مسله او قواو ټول مصارف چې په دروجایي و، که د جامو و، که د لباس و، که د زیر دریشۍ و، که د هر څه شي و، که خپل د دریشۍ و تکې وي، دا ټول په افغانستان کې تولیدېدلې.
څه فکر کوئ بیرته به افغانستان په دې وتوانېږي چې د پخوا په تیره ماسې اصلي ټوټې خپل خپل هیواد کې جوړې کړي، چې نه غوټه وباسي نه لیلون پکې کار سوی؟
بله، او د دې امکانات شته که الله تعالی رحم وکړي، سوله راشي، امنیت راشي. د افغانستان امکانات ډېر دي، دلته اوبه شته، ځمکې شته، او موږ کولای شو چې د میلیونونو ټنو کارټن د تولیدولو استعداد د افغانستان ځمکه لري.
درن دوستانو، دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پر ځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
د ګل خستا ځوان جانا مردا ته چې ترسي، د ګل خستا ځوان جانا تا ته چې ترسي، پرلی کڑیر پتاوریگی مات چھے ترسی، پرلی کڑیر پتاوریگی مات چھے ترسی، دھگل خیستا جوانی جانا تات چھے ترسی،
کھڑی رہوں مراد آگے
کیسا سبا تچیر ترسی کڈی رحم رگا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی پل زان